د ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو السلام علیکم. د مخامنی خبری مجلې ته مو زنه ریاست نوري هرکلای کوم. په افغانستان کې طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د کابل په پروان کې د سکانو پر یوه مذهبي عبادت ځای یا ګوردواري د وروستۍ حملې په اړه جدي څېړنه کوي. د دې عبادت ځای یو مسؤل
تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې د غلو کا طالبو کا څه شی و.
آیا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د داعش یا نورو ترهګرو ډلو لخوا پر اقلیت هندوانو او سکانو د حملو ګواښ جدي دی؟
زه ډېره تشویش لرم په دې هکله.
په دې اړه مو د تیر نظام د مشرانو جرګې د غړي انار کلي هنریار نظر اخیستی. د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداری ورکوي چې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات کم عمره ماشومان د سخت خوار ځواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ولې افغانستان له دغه سي او حالت سره مخامخ شوی؟
خلک د ورختۍ په حالت کې ژوند کې تجار زړه نشه کوي چې خپل اقتصادي فعالیتونه ته دوام ورکړي.
په خوست کې بیا یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جلغوزیو صادراتو لپاره ورته اسانتیاوې برابر شي. او په جرمنی کې نن پر دې بحث کیږي چې د هیواد افغانستان له شل کلن پوځي ماموریت څه زده کړل. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسمت سروانده خبرونه چمتو کړي دي.
اروپای اتحادیه په کندوز کې د نجونو د شوانځیو د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. د افغانستان برېښنا شرکت د خپلو پورونو د پرې کولو لپاره له ملګرو ملتونو مرسته وغوښته. او د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د خبرونو تفصیل. د اغیزمندونکو افغانانو د ساتنې په اړه د اروپایي اتحادیې د غونډې په درشل کې د بخښنې نړیوالې ډلې غوښتنه کړې چې په دې غونډه کې دي د افغانانو د مسؤلیت ډاډ ورکړل شي. د سازمان نن چهارشنبه د سبانې غونډې له برخوالو په یوه خبر پاڼه کې غوښتي چې هغه افغانان چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی له افغانستان او ګاونډیو هیوادونو وباسي. په خبر پاڼه کې وړاندې راغلی چې اروپایي هیوادونه د هغو افغانانو په وړاندې ستر مسؤلیت لري چې د طالبانو له بیرې له افغانستانه د وتلو هڅه کوي. په افغانستان کې د اروپایي اتحادیې استازولۍ په کندوز ولایت کې د نجونو د ښوونځیو د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. طالبانو له وخت رسیدو وروسته له بلخ ولایت پرته په نورو ټول ولایتونو کې لشپشم ټولګي د پورته ټولګیون جونې په کور کښېنولې او ویل چې د نجونو لیسې به وروسته لدی چې یو لایحه ورته ترتیب کړه پرانستل شي. په افغانستان کې اروپایي استازولۍ پر خپل ټویټر پاڼه کښلې دا خبر چې په کندوز کې د نجونو پر مخ د متوسطه ښوونځیو دروازې پرانستل شوې مثبته نشه ده. هلالری چې د افغانستان په نورو سیمو کې به هم پرانستل شي. په کندوز کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ د کمیسون مسؤل متی الله روحانی وایي د امنیتي اندېښنو له پای ته رسېدو وروسته په کندوز کې له لومړي ټولګي تر دولسمه پورې نجونې ښوونځیو ته ځي.
ټول ښوونځي له اول نه تر دولسمه پورې فعال دي. نجونې کولی شي ښوونځیو ته لاړ شي او تعلیم او تربیت حاصل کړي. کوم ستونزه نشته په دې برخه کې. مخلوط صنفونه سی او هغه جلا شوی دی په حجاب پرده کې انجونی خپل تعلیم ته دوام ورکړی دی.
خو دا په داسې حال کې چې د افغانستان په ګڼ نور ولایتونو کې لا هم انجونی ښوونځیو ته نشتلی. د افغانستان برښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي چې د برښنا د مصرف له کبله د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان 90 میلیون ډالر پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برښنا شرکت وایي که دا پیسې په درو میاشتو کې ورنکړل شي پر افغانستان به برښنا قطع شي. د بلومبرګ له راپور سره سم د اګست له 15مې چې طالبانو واک ترلاسه کړی ګاونډیو هیوادونو ته د برښنا پیسې نه دي ورکړل شوي. د افغانستان تر 80 سلنه زیاته برښنا وارداتي ده. د کورونا چارو وزارت له لوري د پاسپورت دفتر د پرانستلو اعلان یو ورځ وروسته نن په کابل کې زرګونه کسان د پاسپورت د دفتر مخ ته راټول شول چې د پاسپورت تقاضا وکړي. د راپورونو له مخې د طالبانو امنیت ساتونکو ځینې کسان ووهل چې د غنی ګونی او بې نسبۍ مخه ونیسي. طالب چارواکي وایي چې د پاسپورت توزیع د شنبې له ورځې پیل شي. امریکای چارواکی وایي هغه تر هغه چې د کابل په هوایي ډګر کې په انتحاري برید کې یو سلو اویا افغانان او دیارلس امریکایان وبشل د طالبانو لوري د کابل د نیولو په محل له محبسه خوشي شوی وو. د سی ان ان تلویزیون د راپور لمخې امریکای چارواکو په کانګرس کې د جمهوری پال ګوند د کالیفورنیا استازي کین کلیفورد د ملي امنیت د چارواکو په قول وویل د کابل د هوایي ډګر د حمله عامل د بګرام له محبسه خوشي شوی وو. د بګرام محبس په 2014 میلادي کال امریکایي پوځیانو د افغانستان حکومت ته وسپارو. سی ان ان د سیمې د تروریستي ضد سرچینو په قول ویلي چې په بګرام او پلچرخي زندانونو کې د زرګونو نورو بندیانو ترڅنګ د داعش یا اسلامي دولت سلګونه کسان بندیانو. د ازبکستان او ترکمنستان ولسمشرانو نن په تاشکند کې د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف او د هغه ترکمنساری قربان قلی بردی محمدوف وویل چې په افغانستان کې سوله او ثبات د ټولې منځنۍ آسیا د پرمختګ کلي ده. دواړو ولسمشرانو خبریالانو ته وویل چې پر هغو پروژو کار ته دوام ورکوي چې له افغانستان سره تړلې دي. طالبان وایي تیر شپه د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالۍ سختريزي ډلې څلور غړي نیولې دي. د طالبانو د اطلاعات او کلتور مرستيال او ویان زبیح الله مجاهد وایي طالب ځواکونو د پغمان ولسوالۍ په پشه یي سیمه کې د دغو کسانو ترڅنګ یو شمېر وسلې او اسناد هم نیولې دي. نامعلوم وسلوالو په جلال آباد شهر کې دوه تنه طالبان وژلي دي. یوې ځایي سرچینې د موضوع د حساسیت له کبله د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي رادیو ته وویل نن سهار شاوخوا اووه بجې نامعلوم وسلوالو د جلال آباد شهر په لغمان اډه کې پر طالبانو ډزې وکړې چې په نتیجه کې دوه طالبان ووژل شول او درې ملکیان ژوبل شول. طالبانو تر اوسه پورې د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ناپیشاندو وسلوالو په لغمان کې یو دینی عالم وشاله دی. د لغمان د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلان د پیشې د تایید په ترڅ کې وایي چې تیر ماښام نامعلومو وسلوالو د لغمان د قرغیې ولسوالۍ په چارباغ سیمه کې د یو جامع جماعت خطیب نورالوهاب د لمانځه په محل وویشت. د دې پیشې د انګیزې په اړه څه نه دی ویل شوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبغاړي به په نړیوال شلو وره جام کې د ګډون لپاره نن قطر ته روان شول. د کرکټ بورډ عمومي رئیس عزیز الله فضلی له لوبغاړو سره د خدای پامانی په محل وویل افغان لوبغاړو د نړیوال جام لپاره ښه تمرین کړی او له پوره چمتووالي سره رواني شي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې 22 لوبغاړي له قطر وروسته متحده عربي اماراتو ته ځي چې د نړیوال شلوور جام په سیالیو کې برخه واخلي. د نوبل د کیمیا سشنې جایزه دو کیمیا پوهانو ته په ګټه ورکول کیږي. د جرمني بنجامین لیست او د امریکا ډیوډ مکملان د مالیکولونو په شمول د کوچنیو اورګانونو د تجزیه او تحلیل په حق له د سیړنو په خاطر د سشکال د کیمیا د جایزې ګټونکو اعلان شوه دي. لیست په جرمني کې د مکس پلانک انستیتوت عمومي رئیس دی او مکملان د امریکا په پرنس پوهنتون کې تدریس کوي. او د اروپای ټولنې مشانو له افغانستانه د امریکا او ناتو د پوځي ځواکونو تر وټلو ورسته په خپل لومړی غونډه کې د دفاعي مسایلو امریکا او چین سره د اړیکو په اړه خبري وکړه. په پرونی غونډه کې د افغانستان د روان وضعیت په ګډون د ورستیو پرمختګونو په اړه په نړیوال ډګر کې د اروپای ټولنې پر رول بحث شو. د غونډې لپاره مخکې د اروپای شورا رئیس شارل میشل وویل چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت لپاره خورا مهم رول لوبوي.
I'm convinced that we need to strengthen
زباور لرم چې موږ باید د اروپای ټولنې په کچه خپل دفاعي همکاري پیاوړی کړو. خو په عین حال کې باور یم چې ناتو د اروپای ټولنې او نړۍ د امنیت یو ځواکمن ستنه ده.
د اروپای ټولنې له وښتو غړو سره د گاونډي بالکان سیمې د هیوادونو سرمشیزه نن د تلیفه 14 په پام کې ده.
خبرنه مولا ازادي رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د کابل په کارت پروان کې د سکانو د مذهبي عبادت ځای یا ګوردواري یو مسول وای چې یو شمېر نه پیژنده وسلوالو پر عبادت ځای برید کړی دی او په دې برید کې یو څه زیان اړولای. دا خبره د دغه ګوردواري مسول ګورنام کړی دا ویلی دی چې نه پوهیږي چې دا برید د چا لخوا شوی دی. په هغه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې یو شمېر وسلوال ښکاري چې پر دغه ګوردواره برید کوي. په کابل کې طالبانو د حکومت او چارواکي ویلي چې په دې پېښې په اړه جدي څېړنه کوي.
یو شمیر افغان سکان وایي په افغانستان کې لزنیو امنیتي ستونزو سره مخ دي. په یو تازه پیښه کې چې پرون د سیشن وی پورس شوی یو شمیر وسلوال د کابل په کارتي پروان سیمه کې د دوی مذهبي ځای یا ګوردواري ته ننوځي او هلته شته امنیتي کیمرې ماتوي. د پیښې افغان سکان او هندوان ډیر اندېښمن کړي او وایي دا پیښه باید په جدي ډول وڅېړل شي. د دې مذهبي ځای یا ګوردواري رئیس ګورنام د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پیښې د خپل امنیت په اړه د دوی اندېښنې لا زیاتې کړي.
او دلته درې درې نیمه جو خواته کوم پنځله شل کسان البته وسلوال راغلی دي او دغه د موږ پیراداران هم تړلی دي. موبایل ورناخستې ده درمسال ټولې تلاشي کړې ده. بیا اخر کې د موږ امنیتي کمرې مات کړې ده او تر اوسه کوم معلومات نه لرو کې د غلو که طالبو که څه شی کوم معلومات موږ ته نشته.
په ورته وخت کې یو افغان سیک شیمی سنگ چې په هند کې اوسیږي وایي دوی د تاوتریخوالي له بېلابېلو ډولونو سره مخ دي او دا وضعیت په یو ډول د مذهبي ازادۍ پر وړاندې د محدودیت وضع کول دي. په کابل کې د افغان سکانو پر دې مذهبي ځای دا ډول برید د افغانانو ترمنځ په ټولنیزو رسنیو کې هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي. هاخوا د طالبانو په مشرۍ حکومت د رسنیز ټیم غړي بلال کریمي ازادي راډیو ته وویل د سکانو پر مذهبي ځای یا ګوردواري برید په جدي ډول څېړل کېږي خو ښاغلي کریمي په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. لا دا هم معلومه نه ده چې د هندوانو او سکانو په دې مهم عبادت ځای د دې شوي برید تر شا د چا لاس دی. افغان هندوانو او سکانو تل په افغانستان کې د دوی پر وړاندې د ناوړه چلند او تاوتریخوالي غږ پورته کړی. دوی له دې وړاندې هم ویلي بشري حقونو ته یې هغه ډول چې اړینه ده احترام نه کیږي. د دې تر څنګ د خپلو مذهبي عبادتونو پر ځای کولو کې هم له ډول ډول ستونزو سره مخ دي. افغان هندوان او سکان په تیره کې د یو شمېر خونړیو بریدونو شاهدان هم دي. پورستی برید کې چې د 2000 کال د مارچ په 25مه د کابل په زوړخار کې دوی پر مذهبي عبادت ځای وشو د خوځو او ماشومانو په ګډون پکې په لزګونه کسان ټپیانه وو وژل شو. د یاد برید مسولیت داعش ډلې منلای وو.
آیا په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د داعش یا نورو ترهګرو ډلو لخوا پر اقلیت هندوانو او سکانو د حملو ګواښ جدي دی؟ دا پوښتنه احمد تکل د مرکې په پیل کې د تیر نظام د مشرانو جرګې له غړیان ارکلي هنریار سره چې اوس په هند کې ده انکړې ده.
زه ډېره تشویش لرم په دې حقله چې کېدای شي څرنګه چې موږ د دې هیله درلود چې هغه د سولې پروسه چې جریان لري باید یو ښه نتیجې ته ورسیږي او طالبان هم په دې پروسه کې راشي او د افغانستان نننی واقعیت ومني. څه چې نن ده نن افغانستان پرون افغانستان نه ده. نن افغانستان شل کاله مخکې افغانستان نه ده چې طالبان دلته و. نن ډېر بدلون راغلی، ډېر تغیرات راغلي او دغه پروسه یې کامیابه پروسه اوسي او زموږ غوښتنه نړیوال نه خاصتاً کې نه دا و چې دوی باید داسې عجولانه د وتل تصمیم نه نیولو. یوازې د سولې پروسه چې جریان درلود باید یو نتیجې ته رسېدلی و دغه پروسه.
انارکلی طالبان هم دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو له داعش ډلې سره په جګړه کې ښکیل دي. فکر کوي چې د افغانستان هندوانو او سکانو ته او همداراز نورو خلکو ته نورو وګړو ته خطر یوازې د داعش ډلې لخوا متصور دی او که نورې ډلې هم شته چې غواړي د خلک په نخښه کړي؟
یوازې داعش نشته، خو تشویش دا او چې کله چې افغانستان سقوط وکړ او خاصتاً کابل یو نصاب سقوط وکړ چې اصلاً موږ په دې فکر نه وو. موږ ټول خپل دفتر کو خپل کار کو مختلف ګروپونه ځای ونیول چې اوس مستقیم څرنګه چې تاسو ویل متاسفانه په تېر هفته کې موږ تقریبا د سپو انفجارونه ته په جومات کې د عیدګاه جومات کې شاهد وو چې هلته خو یوازې د عبادت ځای ده او همداسې چې مستقیم دوی په جګړه باندې بوخت دي طالبان او داعش په منځ کې. طبعا دا واضح خبره ده چې یوازې داعش نه، نن افغانستان کې یو ویش یا دوه ویش تروریستي ګروپونه چې د نړیوال سازمان لخوا تعریف شوی وو دا ننوتي دي. کیدای شي اوس ځینې ګروپونه یا اکثریت ګروپونه د طالبان سره په مخالفت کې وي، لیکن اوس خو د دوی ځای افغانستان شو او دا خطر یوازې د افغانستان خلکو ته نه، د افغانستان اقلیتو ته نه، بلکې دا خطر کیدای شي سیمې هیوادونو ته، نړیوال هیوادونو ته. څرنګه چې تصمیم د افغانستان پاکل داسې یو نصاب سکوت او د نړیوال سازمان چوپتیا باعث شو چې افغانستان یو نامعلوم سرنوشت لخوا لاړ شي.
د تیر نظام د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار و.
راپورونه مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې خبرداري ورکوي چې په افغانستان کې له 3 میلیون زیات کم عمر ماشومان د سخت خوارزواکۍ له خطر سره مخامخ دي. ولی افغانستان له دغه سیو حالت سره مخامخ شوی. په دې اړه مو د پوهنتون له استاد عزت الله پیژان سره مرکه کړې او په پیل کې مو ترې پوښتنه کړې چې د اقتصادي بحران له کبله د بې وزلۍ اندازه ولې مخ په زیاتېدو ده؟ هغه هم په چټکۍ سره.
بحران اقتصادی هغه وخت رامنځته شو چې کله په افغانستان کې په خوانی حکومت د طالبان د خوا څخه په زور سره رنګ کړل شو او کله چې داسې حالت راځي یو نظامی بڼه هر څه د ژوند هر اړخ خپلوي نو تابن د نورو موضوعات ترڅنګ اقتصاد هم ورسره ځپل کیږي او خلک به ځای کیږي کاروبار درول کیږي او خلک واړی چې سیمه پریږدي او یو خوندي ځای ته ځان ورسوي. خلک د ورختایي په حالت کې ژوند کې د بیلګې په توګه باندې تجار زړه نه شکی چې کڅم دی سرمایه ولري کڅم دی هغه نسبتا لږ و ډیر امکانات ولري چې په هغه لږ و ډیر امکانات باندې خپل اقتصادي فعالیتونو ته دوام ورکړي، ځکه د روحن دی ځپل سوی دي او هر څه د زور او د جبر او د توپک د مرمۍ په واسطه باندې ترلاسه شوی دي. نو هغه خپل هینده په داسې حالت کې نامعلومه ګوري او هر څه په ټاپه باندې دروي.
پیژن صاحب، ستاسو نظر څه دی چې د روان اقتصادي بحران پر مهال څه کارونه باید وسی چې اقتصاد له دغه بحراني حالت څخه وژغورل شي؟
تر ټولو مهمه خدا د جیداره حاکمه اداره چې د اوسې د واک چارې په لاس کې نیولې دي، دا باید د دغه حالت څخه د وټو لپاره یو واضح تعریف او یو واضح کړنلار ولري. چې زه فکر کوم متاسفانه تر اوسه پورې دغه څه شی دی نه لري، ځکه چې د دغه حالت څخه وتل د مدرسو په طالبانو باندې نه کېږي، د حالت څخه وتل په نظامی کسانو باندې نه کېږي، د حالت څخه وتل په اورپکو باندې نه کېږي. زه فکر کوم دا حالت څخه وتل یو منظم اقتصادي پلان ته ضرورت لري او منظم اقتصادي پوهې ته ضرورت لري او منظم اقتصادي مطالعه ته دایني حالت ضرورت لري چې دغه څه له بده مرغه تر ډیره پورې په دغه اداره کې نسته. دا به یو معجزه وي که دوی وکولای شي چې د اقل تر 50% پورې دغه حالت دوی وکولای شي بدلون ورکي، ځکه چې هغه کسان چې په کار پو هغه یو لاړه له بهر څخه هیواد څخه بهر ته ولاړه او یا دې سره کار کول ته د بیلابیل عاملونو پر بنسټ پنځه زړه نه شکی د بل خوا څخه در دې چې ورکیر سو اوس اصلا نه پوهیږي چې غواړي چې د نړیوال ټولنې څخه څه غواړي او دې خپل څه کولای شي. تاسو وګوري له یوې خوا څخه دوی سخت د نړیوال ټولنې د بهرنیو مرستندوی هیوادونو پر ضد باندې پالیسی خپل کړی ده، بل پلاو په عین وخت کې دی دغه څه د مرستې غوښتنه کوي چې دا خپل یو تناقض رامنځته کړی دی او دغه سي پالیسي کدي همداسي دوام ورکړي. زه فکر کوم موږ نتیجې ته نه رسیږو.
اقتصاد پو عزت الله پیژانو چې د افغانستان روان اقتصادي وضعیت د عواملو په اړه خپل نظر سره شریکو.
ستاسو ل پیغامونو
ناکای اسکول چې ودايه دغه ته موږ ضرورت لرو، ناکای ډاکټرونو کېږي، نرسې کېږي، پولیس کېږي، دغه ته ډېر غټ ضرورت لرو. تلیفون د برای مهرباني دغه کوروه کې بل دا د افغانستان جنډه رنگ کړه. دا جنډه زه نه د کرزی و نه د بلوا نه د بلوا دا د وختنه جنډه و، د افغانستان نشان و، یا په دامن جماعت و.
عبدالله انمیشن د کندهار ولایت څخه مجد طالبان څخه دا غوښتنه لرو تر څو دلته په کندهار کې ټکان بشي زیات شي. هره شپه ټکان کېږي په هر کور کې، مریضان سره سپین سرې او سرې او جسمانو سپین ژیرې سره. نو لطفا دا ټکان دې بند شي، که څه هم د خوشحالۍ ټکان دې ته خلک ډېر به تکلیف وي، د شپې هم شروع وي، د ورځې هم شروع وي. او بله غوښتنه مې دا ده چې د بېکاري بشي زیاتې دي، خوراکي توکي لوړ دي، ګیسو ګازو د پټرولو د شانډیو پر روډ کې مت سره دي. نو په دې هیله چې دا مشکلات حل شي.
زه د اسلامي امارات یو خیرخوا مولوی زاده د لغمان څخه یم. زه اوس د کابل په الوخیلو کې خټه کوم. د دې ټولو مشکلاتو پاک امارات ولې توجه نه کوي؟ ولې وزیران د ولایت او مرکز په جامع جماعتونو کې خلکو ته د تسل لپاره نه ځي؟ ډوډۍ او رزق خدای الله تعالی په لاس کې دی، په تسل ورکول، تسلی ورکول د امارات په لاس کې دی. حضرت عمر په کوڅو کې ګرځید، نو کدا کار نه کوي؟ هیڅ والی د جمعې په لمانځه کې په یو ولایت کې بیان نه دی ورکړی، که توجه نه کوي د خدای په لحاظ.
محمد داوود کې مړه د هرات کې او د کورخت ولسوالۍ کې مې اړیکه نیولې ده. موږ دلته په ډېر مشکلاتو کې یو، دلته په اصل زرکو کولو د بادغیس او د غور و د هر اصاب چې راغلي و، موږ دلته اوس موږ هغه کورونه لږ شوي دي. موږ نظر کوو په یو نیم کال کې هغه مخ د فسادي دولت چې و، کله چې موږ خبر کړی هغه پیسې زموږ کې وخوړلې، خو هغه تر اوسه په یو نیم کال کې زموږ سره هېڅ شی په مخ نه ده. موږ دلته باد دی، ګرم دی، یخ دی، خلک د ولږې سره مخ دي. نو موږ دا غواړو چې موږ مرستې راورسیږي.
ستاسي پیغام، ستاسي نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه مو واوریدل. په خوست کې یو شمېر سوداګر غواړي چې بهر ته د جغوزیو د صادراتو لپاره ورته اسانتیاوي برابر شي. دوی اندېښنه څرګندوي چې که د افغانستان زنغوزي ژر بهر ته صادر نشي نو کیفیت به خراب شي. د افغانستان په نهو ولایتونو کې زنغوزي کیږي چې داخلي مارکیټ یې په خوست کې دی او له هغه ځایه بیا کابل او نورې نړۍ ته صادرېږي. نور په دې راپور کې.
خوستی سوداګر وای د نورو کلونو په پرتله د زنغوزیو حاصلات ډیر شوی او کیفیت یې هم ښه شوی، خو د نړیوالو هوایی پروازونو د نشتون له کبله دوی نشي کولای چین او یا نورې نړۍ ته صادر کړي. هغوی زیاتوي زنغوزی معتدل هوا ته اړتیا لري او که ژر به هر ته صادر نشي نو کیفیت یې زیانمنیږي. سوداګر وویل په اوس وخت کې د افغانستان د زنغوزیو تر ټولو ستر مصرفونکی هیواد چین دی، خو یوه وړه برخه یې دوبۍ او عربي هیوادونو ته هم صادرېږي. د زنغوزیو سوداګر خالق داد مشال را ریته ویل د زنغوزیو د آزاد مارکیټ یو بل سوداګر ګل حبیب ویل تیر کال یو من زنغوزی په 2,000 کلداری وو. دا چې سخت کال به هر تلاره نشته، د یو من بیې 1,00,000 کلدارو ته راښکته شوې ده.
دغه زنغوزی په تیر کال کې 2,50,000 روپۍ کې ماتې وو. یس خلک په ځنګل کې وخوستې دي، په یو نیم لاک، په یو نیم لاک 50,000 ځنګل وخوستې دي. د مزدیرۍ د تکلیفي نه یس دلته خرڅېږي په یو لاک. د دغه د واجنه ارزون شو چلیار نه لري افغانستان.
د زنغوزه یو بل سوداګر ګل محمد وایي سږ کال د دوی سوداوي له سره په تاوان کې دي.
نن سبا چې ډایرکټ وې یو لاک روپۍ مان وې، په یو لاک نه پوسه ټوله خلک ته لوېدلې دي. دسې چې ورکوې سره نه نقصان نه دی، ایرپورټینه نه خلاصېږي. دا درې څلور ورځې دا ټول پنینه کې چې میښته دا ستونزه ده چې ایرپورټینه د افغانستان نه خلاص شي. او که دغه په هوایي وي، که د نروي خو چې خلاص شي، دا میښته دا ستونزه حل شي چې دا ریټ یې لږ جګ شي، خو رین پرې کډېدو ډېره.
بل لوري ته طالب چارواکي وایي چې د دوی مشرانو د زنغوزیو د صادراتو موضوع د چین سفارت د کارکوونکو په ګډون د یو شمېر هیوادونو له استازو سره شریکه کړې ده. خوست ولی محمد نبی عمری ویل د زنغوزیو په اړه د بهرنیانو او چینایانو سره اړیکې نیول شوې دي.
په دې ارتباط باندې د خارجیانو سره، خصوصا د چینایانو سره تماسونه نیول شوي دي. هغه تجارت چې مخکې کېدو راکړه ورکړه وه، خصوصا د جلغوزیو په برا کې اسلامي امارت آماده دی او تاسو باید هغې ته آمادګي وښیئ. که تاسو خیال یې مخکې هم د اسلامي امارت مشرانو په کابل کې د چین د سفیر سره هم لیدلی او په دې موضوع باندې خاص بحث کړی.
محمد نبی عمری زیاته کړه دوی خپلې ټولې هڅې په کار اچولي، خو که د اوس لپاره دې هڅو نتیجه ورنه کړه، زموږ سوداګر باید د دې حالت زغم ولري. د افغانستان نهو ولایتونو پکتیا، پکتیکا، خوست، کونړ، نورستان، لغمان، کاپیسا، د کابل په سروبي او د لوګر په هزرې ولسوالۍ کې د زنغوزیو لږ یا ډېر حاصلات کېږي، خو د افغانستان په کچه د سوداګرۍ اصلي مارکیټ خوست کې دی. چارواکي وایي یوازې په خوست او پکتیا ولایتونو کې خواوشا 40,000 کسان د زنغوزیو په کاروبار او راټولولو بوخت دي.
ازادي خبری مجله.
په جرمنی کې نن پر دې بحث پیلېږي چې د هیواد افغانستان د شل کلن پوځي ماموریت څه زده کړل. د جرمنی حکومت وايي په افغانستان کې شل کلن حضور او پراختیایي پروګرامونه څه باندې شل میلیارد ډالر لګښت درلود. د جرمنی په شل کلن پوځي ماموریت کې د هیواد لکتر لګا 950 ځواکونه د ځواکونو غړي وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوی. د جرمني ډیری ځواکونه هم د افغانستان په شمال کندوز ولایت کې دیره وو.
د جرمني په دفاع وزارت کې تر دغو باسونو مخکې د جرمني دفاع وزیر انګریت کرامپ، کارن باویر او د ناتو سرمنشي یانس سټولتنبرګ په خپلو کې خبرې کوي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د دغه هیواد د درویو عمده سیاسي جهتونو زرغون ګوند، خپلواکو دیموکراتانو، سوسیال دیموکراتانو او د محافظه کار ائتلاف پوځي متخصصانو او سیاستوالو د غونډه لغوه کړې ده. علت یې د جرمني تر پارلماني ټاکنو سم د لاسه وروسته د هغې د ترسره کېدو لپاره نامناسب وخت شول سوی دی. دغه ټاکنې تیره میاشت وسوې. په واقعیت کې دغه باسونه د اګست میاشتې وروستیو ته پلان سوي وو، خو کله چې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، له کابله د خلکو د را ایستلو یا تخلیه د عملیاتو له کابله دا باسونه وځنډول سول. د جرمني په دفاع وزارت کې په باسونو کې بریج جنرال یانس ارلت هم شامل دی چې له کابله د خلکو د را ایستلو پر مهال د جرمني ځواکونو قومندان وو. بل تن بریج جنرال انګسار میر دی چې په افغانستان کې د جرمني د وسلولو ځواکونو د وروستۍ ډلې قومنده ورترغاړې وه. د جرمني دفاع وزیر ویلی یو تاریخي باب تړل سوی، په افغانستان کې زموږ ماموریت زموږ وسلوال ځواکونه چیلنج کړي او نوې شکل یې ورکړی دی. هغه زیاته کړي د جرمني وسلوال ځواکونو د افغانستان په جګړه کې ځان ثابت کړي دی. د جرمني دفاع وزیر زیاته کړي د جرمني ځواکونو د غړو وجود او روان جوبل سوی، غړي وجل سوی او تلفات ور اوښتي دي. د افغانستان په شل کلن ماموریت کې د جرمني ځواکونو لږ تر لږه 950 غړي وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ډېری جرمني ځواکونه د افغانستان په شمال کندز ولایت کې دیره وچی. طالبانو د اګست میاشتې پرتمه پر دغه ښار والکا ټینګه کړه. تر دې یو اونۍ وروسته طالبانو کابل هم ونیو چې ورسره لویدیځ هیوادونه اړسول له افغانستانه ووځي. تر اوسه د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلې او ګڼو رهبرانو ویلي د طالبانو په رسمیت پیژندل د دوی په چلند پورې تړاو لري.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو مخامنه خبری مجله او ریډیو دی خبری مجله ورستې برخه ته نږدې شویو. خو په دې برخه کې د ژوند رنگونو د لړۍ و نوې برخه در تخبرو. زنوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم.
د ژوند رنگونه
زمانم عبدالجبار صافی ده، د شهرت گروپ کمپنی رئیس ما.
څنګه مو دغه کاروبار د پایله را شروع ک؟
تقریبا شل کال مخکې، یو شکل کیږي چې او دغه نه درې کال مخکې چې مونږ په جلال آباد کې یو وړو کې دکان لرو ده او د پاکستان نه مونږ چپل کې راوړلې او په جلال آباد کې خرڅولې. به دغه نه ورسه په کابل کې حالات ښه شو، کابل کې نمائندګي جوړ کړلې، دو درې ولایتو کې نمائندګي جوړ کړې، چپل کې راوړل تم خرڅولې. دغه نه په 1990 کال کې دلته په جواز مواغسته او خپل چاغه ماشيني چې پاکستان کې بم پنجابیانو مال خرڅو، مال بم تیر راوړو، هغه به مال پی جوړوغه ماشيني مراوړه. ساده په یو کرایه یو موړو کې کورم نیول پاغه کې تولید شروع کړو. اوس الحمدلله په تقریبا پارکای صنعتي کې خپل ځمکلر او خپل ماشيني لرو، هغه ماډرن ماشيني چې هغه نن تی تایوان او کوریا او ترکیه او نور ملکونو ته استفاده کوي. هغه ماشيني موږ سره ده تقریبا 140 کسان موږ سره په فابریکه کې کار کوي.
کله چې دغه نوې کار مو پیل کوه، حتما ستونزې مشکلات به اقتصادي
ول نه، خاصا په افغانستان کې د وړو کې دکانداري نه شروع کول، بیا هغه په عمده فروشي باندې تبدیلول، بیا دغه نور سره فابریکه جوړول، بیا په دې کې تقریبا څو دفعې ډیر زیات مشکلات سره مخته شو چې کارزار شوې استو کارګرم نه لرو. د برق په افغانستان کې نو د خپل د افغانستان سیاسي حالت تبدیلی دی په موږ باندې منفي تاثیرات چولو. په هر برخه کې د اقتصادي او مانوي په ټولو برخو کې تقریبا د مشکلات سره مبارزه کړې او تر اوسه پورې په دې مبارزه کې وسم رواني چې اوس په دې فکر کې استو چې افغانستان ټول صنعتي شو د لپاره مبارزه کوي.
یعنی اک تاسو نوې کاروبار پیل کړی ډیر کوچنی سرمایه بابا څنګه
بالکل زما خیر دی چې ما تقریبا د 3000 کلدارونو شروع کړو ما 3000 کلدار لرلې چې پاکستان نه زلاړم یو بوجي مال مار اوړو په جلال آباد کې وړو کې دکان مې او دا غزنم شروع کړو همدا حال زلې او اوس الحمدلله چې تقریبا خمارن ماشين لرم